السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دوله سات خبرونه له همدې شبې پیل سوې په سر کې دوه خبری مجلې او ری چې هر یو ډیر ش دقیقې ده په اول خبری مجله کې او ری چې د سولې عالی شورا وی لمخ کې شرطونه ایشول د سولې مستقیم خبری زیان منوي آصف حبیبی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي نن دوشنبه ده د سلباغي دلوي 15 د جنوري 15 خبری مجله په خبرونو پیلو دا افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي پام کې ده چې راتلونکي اونۍ په جلال آباد کې د ننګرهار د صنعتي تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي د پاکستان صدر اعظم منلی چې د افراطي وسلولو پر ضد د حکومت مبارزه چټکه نه ده د سولې عالی شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کښیږدي نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي وسلوالو طالبانو پرون او وړم ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه سوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مخامخ خبرو د پیل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسېدل کار ګران کړي
یو لږ شرطونه چې دی هغه دومره مشکل شرطونه نه دي خو قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کوي
تفصیل په همدې خبري مجله کې د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي په بنگلاديش کې د 19 کلونو د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې د افغانستان ټیم د شنبه په ورځ له آیرلند سره تمریناتي لوبه وکړه او آیرلندي لوبډله یې د یو سلو شپږوشتو منډو په توپیر ماته کړه ټاکل شوې چې افغان لوبغاړي د 19 کلونو د نړیوال جام د لړۍ لومړۍ سیالي له پاکستان سره وکړي دا لوبه د پنځشنبه په ورځ په پام کې ده پام کې دا چې راتلونکي اونۍ په جلال آباد کې د ننګرهار د صنعتي تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د والی سلیم خان قندوزی له قوله لیکلي چې نوموړی وایي په دې نندارتون کې به د ننګرهار د ټولو سیمو صنعتي تولیدات نندارې ته وړاندې شي څو پانګوال په دې ولایت کې پانګونو ته وهڅیږي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلولو پر ضد د حکومت مبارزه چټکه نه ده شغلی شریف چې پر باچا خان پانتون لوسلول بریس څخه څور زی ورسته خبرې کولې وویل د افراطی ډلو پر ضد و نور عملیات هم وسی خو د اعتراف وکړ چې د دې ډلو د ځپلو لپاره د حکومت د عمل پلان په خاصو برخو کې چټک نه وو تیران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي لکه چې پر اټومي مسأله د ورستي موافقې له کبله له ایران نړیوال بندیزونه لري سول دا د روحانی دغه ډول لومړی سفر دی د دولتي چارواکو په حواله روحانی به په روم کې د ایتالیا له ولسمشر سرجو ماتایلا او صدر اعظم ماتیو رینز سره وګوري دغه راز به د 300 میلیارډ او 400 میلیونو ډالر په ارزښت تجارتي تړونونه لاسلیک کړي دوی به پاریس ته هم سفر ولري او له ولسمشر فرانسوا اولاند سره به هم وګوري تر دغه سفر مخکې ایراني چارواکو ویلي و چې تهران په پام کې لري په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایرباس شرکت نه 114 الوتکې رانیسي د اسلامي دولت ډلې دایښ یو ویډیو خبره کړې ظاهرا هغه نه تنه وسلول پکښې شول سی وی چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې ترورستي بریدونه وکړل په هغه بریدونو کې 113 کسان وژل شوي وو دغه ویډیو چې په انټرنیټ کې خبره شوې دغه نه کسان پکښې د برېټانیا په ګډون د دایښ ډلې پر خلاف د جوړ شوي ائتلاف غړو هیوادونو ته ګواښونه کوي دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د دایښ ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي د پاریس تر حملو مخکې دغه ویډیو د عراق یا هم سوریه په صحراو کې ډکه شوې په فرانسوي او عربي ژبو پکښې خبرې شوې دي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړې چې په واشنگټن ډی سي کې د طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لایحو په اړه رای ورکول یې تر راروانې دوشنبې ځنډولې سږکال ساړه ژمي او د درنو واورو ورښت د واشنگټن ډی سي او نیویارک په ګډون د امریکا د ختیځ ساحل په زیاتو برخو کې چارې پټه په درولې دي په واشنگټن ډی سي کې د کورنی امنیت او بیړنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلدارت پرون خبرلانو ته وویل چې د دوی عملیات شایي ډېره موده دوام وکړي د دو فټه واوري تړل اسانه کار نه دی. دا کار مو همدا اوس پیل کړی. موږ به د راتلونکو لږ تر لږه څلورویشتو یا شپږ دېرشو ساعتونو لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابلې په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسو. پرون اوړ مورز د هوایي شرکتونو نږدې 10,000 پروازونه کنسل سول، خو واشنگتن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه کنسل سوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ختیځ آسیا هیوادونو ته خپل څلور ورځنی سفر پرون له لاوس څخه پیل کړ. کیری د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې یا آسیان د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون شپه لاوس ته ورسید. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه هم د سیمې هیوادونه د ګډ دریز نیولو ته وهڅوي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په بدخشان او بامیان کې هوا نسبت نورو ښارونو ته سړه وي. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه څلور، ټیټه منفي اوولس، آسمان یې وریاز دی. په بامیان کې هم آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه یې پنځه، ټیټه منفي لس. په کابل کې به آسمان ځای ځای وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه یې څوارلس، ټیټه دوه. په مزار شریف ښار کې به آسمان وریاز وي، د تودوخې درجه اتلس، ټیټه اته. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یوویشت، ټیټه شپږ. په کندهار کې به آسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه شل، ټیټه شپږ. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې هم آسمان وریاز اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه نونس، ټیټه اووه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه لس، ټیټه منفي دوه. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه نه، ټیټه منفي درې اټکل سوی ده.
نجیبه زمان و تاسید آزادی رادیو سهرنه خبری مجلوری. د سولې عالی شوراوی لمخ کې شرطونه یې شول د سولې مستقیم خبری زیانمنه وي.
قبلی شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کوي.
د ولسی جرګې استازي شکریا بارکزی د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډه ټینګار کوي.
هیڅ سوله په افغانستان کې پایدار ونه اوسېږي په هغه سوله کې چې د ښځو حضور نه وي اورې په خبرو اترو کې، او د ښځو حق ته توجه پاملرنه نه وي.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه تنظیموي. د امریکا ولسمشر له پاکستان وغوښتل چې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد جدي اقدام وکړي. په امریکا کې د درنو واورې اورېدو ټولې چارې ټکنې کړي. د ژوند په رنګونو کې د لوړو زده کړو له یوې مینهوالې سره خبرې شوي.
زه هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم، خو نه د هغه ځوانانو غوندې چې زه خارج ته لاړ شم او هلته د خپل ژوند ته ادامه ورکړم. نه.
دا خبری مجله تر اونیمه بجو دوام کوي. تر هغه نړیوالو رسپانډه ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. روسه تر دې چې د وسلولو طالبانو استازو په دوه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ، د سولې عالی شورا وایي چې لمخ کې شرطونه یې شول د سولې د مستقیمو خبرو په وړاندې ستونزې رامنځته کولای سي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر د غرض وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف د حل وړ دی، او حتی د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څیر لنجمن مسایل هم باید د سولې په مستقیمو خبرو کې مطرح او بحث ورباندې وسي. احمد تکل او نور تفصیل.
د سولې عالی شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او وړمه ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو، د سولې د عالي شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشاره په ترڅ کې وویل د مخامخ خبرو د پایل لپاره لمخ کې شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي.
قبلی شرایط که دی طالبان و دی اسلامی تحریک لخوان خودل کیزی یا دی افغانستان دی دولت لخوان مطرح کیزی زما پا اخده بانده دا با دی مستقیم مذاکرات پرانی بانده خندون را منسته کدی.
طالبانو په تیر نږدې یو نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په جواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشې کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د ښاغلي مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کېدای شي.
بلخوا په ولسی جرګه کې د دفاعي کمیسیون غړي شکریا بارکزی د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډا ټینګار کوي. اغلی بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لونډې پرته به دغه سوله تلپاتې نه وي. سباون کاکړ له ښاغلي له میرمن بارکزی سره مرکه کړې او په سر کې له هغې پوښتلې چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه څومره اهمیت لري.
د سولې او د امنیت په ټینګولو کې خپل برخه ولري او اشتراک ولري. هیڅ سوله به په افغانستان کې پایدار ونه اوسېږي په هغه سوله کې چې د ښځو حضور نه وي په خبرو اترو کې او د ښځو حق ته توجه پاملرنه نه وي.
تر دې دمه د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه څومره وه؟
مختلف دی. په اوله سطح باندې چې باید ښځې هلته خبرې اترې د سولې په اکله باندې کېږي چې څنګه باید لاړ سو کوم څوک لاړ سي، په هغه کې متاسفانه ګرسره ښځې تلانه چې یعنی دا ستره خلا ده. په دویم برخه کې چې څوک د میز پر سر باندې کښېني او خبرې وکړي، کله ناکله موږ ښځې وینو او کله هم حتی هغوی نه وي. په هر صورت سره زما په باند او زما په نظر باندې د تصمیمګیري وخت څخه نیولې د سولې تر عملي کېدو او پلي کېدو دپاره د ښځو حضور ته باید خاصه توجه وسي. نه تنها یوازې چې د ښځو په اړه اړین موضوع ده پر هغې باندې بحث وسي، بلکې ښځې هم چې هغه توانایي لري د بحث کولو د خبرو کولو باید پر میز باندې وي، او د دې تر څنګ نارینه هم باید ښځو ته دغه وخت او دغه فرصت ورته برابر کړي.
غواړم د وروستۍ پوښتنې په اړه کې وپوښتم که چیرې رښتیا هم ښځو ته د سولې په خبرو کې ونډه ورکول سي، څومره کولای شي چې خپلې غوښتنې په ښه ډول مطرح کړي؟
په طبیعي لحاظ باندې د افغانستان ښځې صرف نظر چې کوم ډلو ټپلو پورې تړلې دي، مګر د دوی حق هغه انساني حق غوښتنه ده چې هغه ته باید توجه وسي. او که چیرې ښځو ته دغه فرصت ورنه کړل سي، تاسو پوهېږئ چې هر انتخابات چې په افغانستان کې سوی دي تر ننه پورې د ښځو په مټو باندې یو څوک او د ښځو په رایه باندې دوی سیاسي قدرت ته رسېدلي دي. نو بناً هر یو مخصوصا دولت ښځو ته د یو ابزار په ډول نه، بلکې د یو هدف په ډول باندې ویني چې د هغوی حق تامین سي. او د دې تر څنګ افغانستان ملي او بین المللي تعهدات لري چې د هغې په پلي کولو سره باید او باید افغانستان دولت ښځو ته خاصه پاملرنه ولري.
د ولسی جرګې استازي شکریا بارکزی به چې د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډه ټینګار کاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبري مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو، د ژوند رنګونه هم درتلرو او سیمه ایز مسایل هم څېړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلام ارمان له خوست نه په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان د سوري کلی د پاکستان په لاس کې ده. پښتون کاکړ له هلمند نه په خپل پیغام کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د غوښتنه کړې چې د هلمند پوځي تشکیلات زیات کړي، ځکه دغه ولایت د امن او پراخ ولایت دی، اوسني تشکیلات ورته کافي نه دي. عبدالقهار بیا په خپل پیغام کې په لوګر کې د امنیتي ستونزو له زیاتوالي شکایت کړی او وایي خلک د غلو لخوا شکول کیږي، باید دولت د دغو جنایي پیښو مخه ونیسي. یار محمد تحریک بیا له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې جنګ ته نور د پای ټکی کیږي. عبدالله خوګیاڼي بیا په کندهار کې له بیکارۍ شکایت کړی او وایي کارونه نه پیدا کیږي. دغه ولایت ته له نورو ولایتونو هم کورنۍ ورکړل شوي او بله دا چې دولت هم د کارونو د پیدا کولو لپاره پاملرنه نه کوي. له زابل داد محمد بیا له حکومت نه غوښتنه کړې چې د سعودي عربستان له حکومت سره خبرې وکړي څو افغانانو ته د ویزې ورکول اسانه کړي، ځکه زیات ځوانان بیکاره دي او غواړي په دغه عرب هیواد کې کارونه وکړي.
د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کښیږدي نو دا به سولې ته رسېدل ستونزمن کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ په جلال آباد کې د ننګرهار د صنعتي تولیداتو درې ورځنی نندارتون جوړ سي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش یوه ویډیو خپره کړې، ظاهرا هغه نه تنه وسلول په کشش کاری شي. په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړې چې په واشنگټن ډي سي کې د طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لایحو په اړه رایه ورکول یې تر روانې دوشنبې ځنډولې. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ختیځ آسیا هیوادونو ته خپل څلور ورځنی سفر پرون له لاوس څخه پیل کړ. مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل او سم نوریاس نوري نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
افغان طالبان د سولې د خبرو لپاره دوه مخکې پر یو لړ شرایطو ټینګار کوي. ډیجیټل ژورنال خبرونه تر دې سرلیک لاندې د وسلوالو طالبانو او یو شمیر افغان سیاسي څیرو ترمنځ پر هغو خبرو یو مطلب خپور کړی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې مرستندوی نړیوالې ټولنې په نوښت د شنبې او یکشنبې په ورځو ترسره شوې. خبرونه لیکي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو د افغانستان له حکومت سره د سولې د رسمي خبرو لپاره چې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوي له خپل لوري د 14 کلنو شخړو د پای ته رسیدو لپاره په خپل کلک دریځ ټینګار وکړ. د خبرونه په لیکنه طالبان وایي چې د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو له لست څخه وایستل شي او د ټولو پر سر اعلان شوې جایزې هم باید لغوه شي. د خبرونه په وینا طالبانو دا هم ویلي چې د قطر سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانستل شي. طالبانو دغه دفتر د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې د سولې د خبرو د مخته وړلو په هدف پرانست، خو میاشت وروسته چې کله پخواني ولسمشر حامد کرزي د پرانستلو پر څرنګوالي چې هغه په تبعید کې د یو حکومت غیر رسمي سفارت ته پاتې کېده انتقاد وکړ بیرته بند شو. ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو د دغو نویو شرطونو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا چې د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو په هدف رامنځته شوی عکس العمل هم راخیستی. د دې شورا یو غړي امین الدین مظفری ویلي چې د هر ډول شرطونو ایښودل به د روغې جوړې پروسه نور هم وځنډوي. د ده په وینا طالبانو ته پکار ده چې لومړی د خبرو د میز تر شا کښېني، بیا خپلې غوښتنې مطرح کړي. پاکستان کولی شي او باید هم په خپله خاوره کې ټولې تروریستي شبکې له منځه یوسي. دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې دي چې انډین اکسپرس ورځپاڼې پرې خپل مطلب په غټو ټکو چاپ کړی دی. د ورځپاڼې په وینا اوباما د یکشنبې په ورځ پاکستان ته قوي پیغام ورکړ او ورته وویل چې دا هیواد کولی شي او باید هم د ټولو هغو تروریستي ډلو په وړاندې له دې زیات اغیزمن اقدامات وکړي چې په خاوره کې فعال دي. د اوباما په وینا باید د دغو ډلو مشروعیت ختم، هغه تخریب او له منځه یوړل شي. د ورځپاڼې په وینا اوباما که څه هم د دې یادونه وکړه چې په وروستیو کې موږ د یو شمیر مشخصو ډلو په وړاندې د پاکستان د اقداماتو شاهد وو، خو له دې سره سره په پاکستان کې دننه بیا هم تروریستي فعالیتونه دوام لري چې وروستۍ بېلګه یې د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یوه پوهنتون وروستۍ حمله وه.
د پاکستان صدر اعظم وایي که څه هم پاکستان او افغانستان موافقه کړې چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي، خو دی ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې داسې عناصر سته چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. نواز شریف دغه راز وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لیواله دی، ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد نه کاروي او تر هغه ته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپله خبره کلک ولاړ دی چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلی شریف دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې وسله والو څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسله وال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوځ بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرول دی او زیاته کړه چې ترهګر له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسله یې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په دره ادمخیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلی شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد د نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي.
بنیادی طور پر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے
په بنیادی ټول سمونګ له افغانستان سره د لوس نامه ده چې خپل خاور باندې یو بل پرځت نه کړو تر هغه وروسته به اجازه نه ورکو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کله کې د لوس نامې پابند کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغه لوس نامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سری ډول دا کار تر سره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس یادونه وکړه. ویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلی شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه. ویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړ شوې څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل. د دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستان اړتیا لري د هغو سخت دریځو شبکو په وړاندې جدیت وښيي چې په خاوره کې فعال دي. دا په داسل کې ده چې تیره اونۍ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وسلولو په برید کې د محصلانو په ګډون تر شلو زیات کسان ووژل شول. له پریس ټراست آف انډیا اژانس سره په هغه مرکه کې چې د یکشنبې پر ورځ خبره شوه، اوباما د پاکستان د امنیتي قواوو لخوا پر سخت دریځو وسلولو وروستي فشارونه ستایلي، خو ویلي دي د سخت دریځ ډلو د لمنځه وړلو لپاره باید نور اقدامات هم وسي. اوباما په واشنگټن کې د هند دغه خبری اژانس ته وویل پاکستان فرصت لري چې څرګند کړي د ټروریستي شبکو د مشروعیت ختمولو، ځپلو او لمنځه وړلو په برخه کې جدي دی. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه او نړۍ کې باید د سخت دریځو وسلولو د خوندي مرکزونو په برخه کې له هیڅ ډول زغم څخه کار وانه خیستل سي او ترورستان باید عدالت ته راکش کړی سي. تیره چهارشنبه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د سخت دریځو وسلولو په حمله کې 21 کسان ووژل شول. د پاکستانی طالبانو یوې څانګې د دې حملې مسؤلیت منلی دی، خو د پاکستان د پوځ ویان ادعا وکړه چې پر پوهنتون وروستی برید له افغانستانه کنټرول ده. اسیم بجوا د شنبې پر ورځ یو کانفرنس ته ویل چې برید کوونکو ته له افغانستان لارښوونه کېدله، خو دغه برید د افغان حکومت کار ونه باله.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی
ہے وہ پڑاؤ کے ہم چادہ نے دی ویلی چې افغان حکومت لخوا داسې سکی گی، بلکہ دا ویل شوی چې دا کار له افغانستان تر سره کېدا. لو کوم یې سیمه چې تر سره کېدا دا تر هغه هغه وخت هلته موجود و، هغه افغان نمبر استعمال او دلته خلکو سره رابطې نیولې او اپریشن کنټرول او
د 2014 میلادي کال د ډسمبر پر 14 بیا د پېښور پر یو پوځي شونځي په برید کې 350 زیات کسان وژل شوي. پر دغه پوځي شونځي تر برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات شدید کړای شول، خو هندي چارواکي وایي پاکستان په سرحدي سیمو کې د سخت دریځو وسلولو پر فعالیت سترګې پټې کړې دي. په افغانستان کې هم څو ځلې په یو لړ حملو کې هغه سخت دریځو وسلول مسؤول بلل سوي چې د چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې خوندي مرکزونه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریس ټراست آف انډیا اژانس په مرکه کې وویل پر سخت دریځو وسلولو فشارونه سمه پالیسي ده، خود ده په خبره پاکستان ته په کار دي او کولای هم سي چې نور اغیزناک اقدامات هم وکړي. اوباما په خپل مرکه کې ویلي په پېښور کې پر پوځي شونځي تر برید وروسته موږ لیدلی چې پاکستان د ګڼو وسلولو ډلو په وړاندې اقدام کړی، خو موږ لا هم په پاکستان کې دننه د ترورزم د دوام شاهدان یو، لکه په چارسده کې پر پوهنتون وروستی برید.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
په واشنگتن ډي سي او شاوخوا سیمو کې درنې واورې اوسېلې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې چارې وځنډولې. د امریکا د ختیځ ساحل په ایالتونو کې سخت طوفان او درنه واوره پیل سوې چې د خلکو د ژوند چارې په ټپه درولې دي. په داسل کې چې په ځینو سیمو کې ترانسپورتي تاسیسات د حکومت لخوا بند سوي، چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې سي څو مسؤلې ادارې له لارو او واټونو څخه واورې وتویږي. احمد تکلا او نور تفصیل.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړه چې د درنو واورو او طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لوایحو په اړه د رایو اخیستل به د را روانې فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې وځنډیږي. سکال د ساړه ژمي او د درنو واورو د ورښت له کبله د امریکا د ختیځو سواحلو په زیاته برخه کې چارې په ټاپه درېدلې دي. د استازو جرګې د قوانینو او لوایحو په اړه د رایو اخیستل سبا او بل سبا پلان کړی وو، خو په جرګه کې د اکثریت مشر کیوین مکارتي پرون په داسې حال کې په دې پلان کې ځنډ اعلان کړ چې سړه سیلۍ او د واورو طوفان روان وو. د طوفان د واشنگتن ډي سي او نیویارک د اوسیدونکو په ګډون د څه باندې 15 میلیون وګړو چې د امریکا د ټول نفوس څلرمه برخه ده پر ژوند ناوړه اغیز کړی. په نیویارک کې وړمه ورځ بیړنۍ حالت اعلان شو. نیویارک د امریکا یو لسم ایالت دی چې بیړنۍ حالت پکې اعلانیږي. په دې ایالت کې له بیړنیو حالاتو پرته د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی او ترانسپورتي سیستم او پلونه بندي. په واشنگتن ډي سي کې د کورنی امنیت او بیړنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلډرت خبریالانو ته وویل چې د دې طوفان په وړاندې د دوی عملیات به ډیره موده دوام وکړي. د دوه فوټه واورې توګل اسانه کار نه دی. دا کار مو همدا اوس پیل کړی. موږ به د راتلونکو لږ تر لږه 24 یا 36 ساعتونو لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابلې په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو
اوسو.
د سیلۍ چې په ځینو ایالتونو کې د سیلابونو د راوتلو باعث هم شوې ده تر اوسه 13 کسان وژلي دي. ویل کیږي چې د ډیری مرګ ژوبلې علت ترافیکي پیښې وې. د هوایي چلند شرکتونو پرون اوړم ورځ نږدې 2000 الوتنې کنسل کړې، خو واشنگتن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه کنسل شوي. د امریکا د ختیځ ساحل د سیمو لسګونه زره کورونه بې برېښنا پاتې دي او په واشنگتن کې چارواکو لا دمخه د اورګاډو او بسونو فعالیت بند کړی دی.
احمد تکل په امریکا کې د درنې واورې او طوفاني هوا له کبله د اوښتو زیانونو په اړه معلومات اورول.
د ژوند رنګونه
تاسو مختلف نه راته لومړي سر کې وای
همیرا شینواری يم مدني فعاله
همیرا جان د دې څنګه چې مدني فعالیتونه کوي نور کوم کارور باندې بوختي
فلال محصل يم ته مخې منیجمنت کو اوس هم د لرسونز پیدا شوې راته نو اوس فلال استاد يم د استاد په هیڅ دند تر سره کوم.
تاسو ول چې لرز دا کړم مام زمانه د مور کې دي تر څنګه چې مدني فعالیتونه کوي استاد یې کوم رشته کې درس وای او څنګه د ټولو کارو تر رسیدګي کوي؟
بالکل ولې نه زه فلال کمپیوټر ساينس وایم. هر څه په ژوند کې امکان لري. سره ست ډیر زیات وخت دی او باید وایم چې که چیرته یو ځوان منظم تقسیم اوقات ولري، هر څه لپاره خپل وخت ورکي، نو زما په نظر چې د دې ډېر فعالیتونه به هم وکړی شي. دا خو یو عادي خبره ده چې زه یو مدني فعال یم، استاد یم او محصل یم، زه منظم مخکې ځم او زما نور ځوانان باندې هم دا غږ دی چې منظم دي مخکې لاړ شي.
او څنګه به چې کمپیوټر ساینس رشته مو ولوستله نور هم غواړي زده کړو ته د امور کې ماستری دکتورا تر کچې په داخل کې غواړي خارج ته لاړ شي. څنګه پلان لري؟
پلان لرم چې نور لوړ زده کړو ته هم دوام ورکړم. هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم، خو نه د هغه ځوانانو غوندې چې زه خارج ته لاړ شم او په خارج درنګانو نه زه د خوند واخلم او هلته د خپل ژوند ته ادامه ورکړم. نه، زه غواړم هلته پوهه ترلاسه کړم، خپل ځان په حساب ورسوم، هغې نه بیرته خپل افغانستان ته راوګرځېږم. غواړم د خپلو خویندو سره، د خپلو پښتنو خویندو سره واوسم، په خپل افغانستان کې هر څه چې کوم خپل افغانستان کې وکړم.
دلته خو په افغانستان کې ځینې ممانعتونه شته د نجونو پر وړاندې، مخصوصا چې خارج ته لاړ شي بیا یوازې ته کنه. دا مشکلات دي. ستاسو کورنۍ ته پړه څه وایي چې ته غواړې خارج ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي؟ هغوی څه نظر لري؟
څنګه چې یو سړی کولی شي د خپلې پوهې کچه لوړه کړي، په افغانستان کې تحصیل وکړي، د افغانستان نه بهر لاړ شي، همداشان یو ښځه، یو مېرمن، یو نجلۍ هم د دې حق لري چې هغه تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، خپل غږ اوچت کړي، خارج ته لاړ شي، خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. بلکې ممانعتونه شته. زما په کورنۍ کې هم وو، همداسې په درګرد کورنۍ وکړي دا شته. خو زه ښځو ته وایم، زه نجونو ته وایم چې مبارزه دې وکړي، کینې دي نه د ټولنې
افکار د کورنۍ افکار دی په خپل نه فروري هغه ته دی ثابت کړی چې تازه هم یو پښتنه پیغله او د دې حق لرم چې تحصیل وکړه
تاسو ته خپل ارزوګانه ته ورسېږي چې لخر خارج کې تحصیل وکړي او بیرته راشي افغانستان ته خدمت وکړي ډیر زیات
مننه کوم
او سم ستار فروغ د ازادي رادیو دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي.